تاسو تر راتلونکو خبرونه چوز لبی تاسو په خدمت کې حاضرېګو. الله مو مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د ماځګر سلور بجې شپې په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او عبید الله عبیدی هرکلی کوو. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمېر غړي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کوي او تمه خي چې دا ډول ناستې به په مستقیمو بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه برابره کړي. د دې خبرونې دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزیرانو خبرونې ته ځانګړې شوې ده. به همرا سره اورئ، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد سالم وړاندې کوي.
د سولې عالي شورا تمه وښوده چې افغانان به بالاخره دایمي سولې ته ورسیږي. د غزنی د سلطان محمود غزنوي په زیارت کې چاودنه شوې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي چې ایران دی د تیروتنه نه کوي چې د امریکا مصلحت دی د امریکا کمزوري وګڼي. د افغانستان د سولې عالي شورا تمه وښوده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د بل پړاو مذاکرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو مذاکرو ته زمینه برابره کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ویلي چې له طالبانو سره به یې د مذاکرو بل پړاو راتلونکي شنبه وسی. د سولې عالي شورا وایي غفور احمد جاوید نن په یو ویډیویي پیغام کې وویل
کومه ناسته د طالبانو تحریک او د ډاکټر صاحب خلیلزاد ترمنځ کیږي. زمون هیله او توقع ده چې دا به وکولای شي د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو او رسمي خبرو اترو د لړۍ پیل شي او د دې ترڅنګ افغانان یو دایمي سولې ته ورسي.
زلمی خلیلزاد پرون په ټویټر کې لیکلي چې افغانستان او قطر ته سفرونو ته په پام سره ټول اړخونه د سولې په مسأله کې د چټک پرمختګ غوښتنه لري. په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي د زیارت په دروازه کې به می چاودنه شوې ده. ولایتي چارواکي وایي په پیښه کې چې نن سهار سوې له عاملانو پرته بل چا ته زیان نه دی اوښتی. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې یو وسلوال وژل شوی او بل ټپي دی.
دو تنه قصد درلوده چې د سلطان محمود غزنوی په زیارت کې ماینونه ځای په ځای کې یو ماین ځای په ځای کړی او دوهم ماین انتقالوه چې د زیارت په منځ کې ځای په ځای کې چلنې کمره مخته تر رسیدو مخکې پرې چاودنه کړې ده. چې په ترڅ کې یو سوال وژل شوی دی او یو ټپي شوی دی او هغه بل ماین چې ځای په ځای کړی و هغه د امنیتي ځواکونو لخوا کشف لسیمې څخه انتقال او چاودنه ورکړل شو.
د ولی ویان ونه ویل چې په پیښه کې دخیل کسان څوک وو. د بدخشان چارواکي وایي ګڼو کورنیو خپل ماشومان د ګټې وټې لپاره درنو کارونو ته مجبوره کړي دي. د بدخشان د کار او ټولنیزو چارو رئیس شفیق الله ایوبی که څه هم د دغو ماشومانو شمیر مشخص نه کړ خو ویې ویل
داسې کورنۍ را معلومې دي چې په خپله په کورونو کې ناست دي خو خپل ماشومان یې د خښتو په بټیو هوټلونو او موټر مینځلو ځایونو کې درنو کارونو ته ګمارلي دي. د دې لپاره چې موږ په ماشومانو د درنو کارونو مخنیوی وکړو د خښتو د بټیو څارنه مو کړې ده.
په بدخشان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشره عارفه نوید وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 200,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي ایران دی دا تیروتنه نه کوي چې د امریکا احتیاط او مصلحت د امریکا کمزوري وګڼي. جان بولټن چې نن په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کولې په یوه کانفرنس کې وویل
Neither Iran nor any other hostile
Iran aw nur mutakhasim lobghali de de America ehtiyat aw maslahat pe tirwatani de America kamzuri nagani dui ta hecha pa manzani khatis ke de khkar kawlo jawaz nahi war kadi.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وروسته هغې چې د ایران پر څو ساحو پوځي محلې د ایران پر څو ساحو یې پوځي حملې لغوه کړې چې ورته وویل سول چې ښایي په دغو حملو کې 150 ایرانیان ووژل سي. ولسمشر ټرمپ د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتل کېدو په بدل کې د دغو حملو امر صادر کړی و خو وروسته یې بېرته فسخه کړ. خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار ټینګار وکړ چې ولسمشر ټرمپ یوازې دا مهال د دې حملې ترسره کول درولې دي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیره چې په امریکا کې ځینو رسنوی راپور ورکړی چې امریکا تیر پنځ شنبه د ایران د پاوز پر کمپیوټري سیستمونو سایبری یا انټرنیټي حمله کړې دي. دا حمله د ایران لخوا د امریکا د یوې اکتشافي بی پیلوټ الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته سیوی دي. واشنگټن پوسټ رسپانې او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکایي چارواکو په حوالو راپور ورکړی چې دغه سایبری حمله د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تایید سیوی دي. د امریکا دفاعي چارواکو د دغو راپورونو له تایید څخه ډډه کړې ده. د د ترکیې په استنبول شهر کې رای ورکوونکي نن بیا د شروالۍ په لانجمنو ټاکنو کې برخه اخلي. مخکې دغه انتخابات د اپوزیسیون کاندیدانو ګټلي و، خو دغه نتیجې وروسته له هغې لغوه سوې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغو ټاکنو کې د سرغړونو ادعا وکړه. د دغو ټاکنو لپاره کمپاینونه پرون پر ځایي وخت ماښام شپږ بجې پای ته ورسېدل او د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانیستل شول. وروسته له هغې چې د اپوزیسیون کاندید اکرم امام اوغلو د مارچ د 1 په ټاکنو کې زیات رای وګټلې، ولسمشر ادعا وکړه چې په دغو ټاکنو کې سرغړونې او درغلي سوې دي او له سره یې د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. د امام اوغلو بریا د ولسمشر اردوغان د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند لپاره یوه ضربه ګڼل سوې وه. د انتخاباتو عالي بورد د مې پر 16 په استنبول کې د شروالۍ ټاکنو نتیجې بې اعتبار اعلان کړې او ویې ویل چې د جون پر 23 به تازه ټاکنې وسي. د ایتوپیا صدراعظم وایي د ده حکومت له پلازمینې اودیسا بابا د باندې د کودتا یوه هڅه شنډه کړې ده. ابی احمد پرون ناوخته د دولتي تلویزیون ته ویل چې په پوځ کې دننه یوه پوځي جنرال او نورو په امهارا سیمه کې د کودتا هڅه کړې ده. صدراعظم وایي چې په عملیاتو کې ځینې کسان وژل سوي او څو تنه نورو ټپیان سوي دي. او د کرکټ د 2019 کال په نړیوال جام سیالیو کې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه روانه ده. د انګلستان په لورد لوبغالي کې د دې مسابقې پچه یا ټاس پاکستان ګټه او د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړه. پاکستان توانېدلی چې په 28 اوورونو کې 138 منډې وکړي او دوه لوبغاړي یې سوځېدلي دي.
زمونږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، دا خبرونه او نور مطالب زمونږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو ده آزادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي وایي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کوي او تمه کوي چې دا ډول ناستې به مستقیمو بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي.
موږ د دغسې سولې جریان د پیل لپاره تقدیر کوو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د رهبری شورا غړی قاضي محمد امین وقادو همدې مسلې په اړه د نړیوالو چارو د افغان کارپوه سره هم غږېدلی یو.
زه فکر کوم دا ډېرې تکراری خبرې دي. دا د ورځې نه چې وزیر خارجه شوی دی همدا خبرې کوي چې باید زموږ او د افغانستان ترمنځ اعتماد رامنځته شي او اعتمادي لرې شي.
حاجي سید داوتو په کونړ کې 1.5 زره ماشومان د فلج ضد واکسینو څخه بې برخې پاتې شوي. د غزنی سیمه چارواکي وایي دوه تنه وسلوال چې غوښتلې د سلطان محمود غزنوي په روضه کې چاودنې وکړي د خپل ماین ښکار شول. په دې اړه هم رپورټ لرو. په یو بل رپورټ کې اوري چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له غزنی پرته په ټول هیواد کې تر دې مهاله د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې 1,00,000 کسانو تقویتي نوملیکنه کړې ده. په بهرنیو مسایلو کې به اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په وړاندې د خپلو پخوانیو توندو خبرو برعکس وایي د ایران ډېر ښه ملګری کېدای شي. او که وخت و د 2019 نړیوال جام سیالۍ وروستۍ اپډیټ چې اوس مهال د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده د دې وروستۍ حال بم درکو. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کوي او تمه کوي چې دا ډول ناستې به مستقیمو بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغه شورا د رهبرۍ پلاوي غړي قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل له انکار پرته پاکستان په افغان سولې کې کلیدي او رغنده رول لوبولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ په پاکستان کې د افغانستان سولې په اړه یوه ناسته ترسره شوه چې له پاکستاني چارواکو سربېره پکې نږدې 1.5 تنو افغان سیاستوالو هم ګډون کړو. په دې اړه نور حال رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د رهبری پلاوی غړی قاضي محمد امین وقاد وای پاکستان هڅه پیل کړې چې یو مجهوله او غیر تعریف سوی دښمنی په نسبی دوستی بدله او د خنیت د پیل لپاره په سوله کې کلیدي او رغنده رول ولوبوي. ښاغلي وقاد یک شنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په پاکستان کې د سولې لناستې هرکلای وکړ.
شک نشته چې پاکستان د سولې پروسه کې مرکزی او کلیدی کردار ادا کولی شي او د دې کردار بدیل موږ هم نه لرو. موږ دغه سي سولېز جریان د پیل لپاره تقدیر کوو او غواړو چې دا په صداقت او د افغانستان د خلکو د حیثیت او د حیات په نظر کې نیولو سره دوام پیدا کی. بالاخره د مخالفینو سره د بین الافغانی مذاکرات او د ابتدایي پیل دروازه خلاصه.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پنجاب ایالت د مری بوربند تفریحي سیمه تیر ورځ د افغان سولې او د دواړو هیوادونو دغه کلو په هدف دی وی ورځنۍ غونډې کورباوو. د غناست ته د پخوانی ولسمشر حامد کرزی، ګلبدین حکمتیار، حنیف اتمر، عطا محمد نور، محمد محقق، کریم خلیلی او عبدالرشید دوستم په ګډون شاوخوا ډیر افغان سیاستوال وربرل سوي وو، خو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي یا د غونډې ته نه وو وربلل سوي. په غونډه کې حامد کرزی او جنرال دوستم ګډون نه وکړی او خپل استازي ورلیګلی وو، خو افغان حکومت تر اوسه د غونډې په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. په ورته وخت کې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې د سولې او تفاهم په اړه د پاکستان د حکومت د هڅو هرکلی کوي. دغه اعلامیه چې تیره ورځ خپره شوه، په کې تمه ښودل شوې چې پاکستان دې د دغه نوښت په دوام بین الافغاني مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان د دغه غونډې په اړه ویشلي نظرونه لري. یو شمیر یا د ناسته بې ګټې او د وخت ضایع کېدل بولي، خو یو شمیر نور بیا وایي ممکن پاکستان دغه اقدام د امریکا په هڅو او اشارې کړی وي چې ګټور تمامېدای سي. حاجی سید داود چې تر ډیره د کابل او اسلام آباد سیاستونه او اړیکې له نږدې څاري وایي امریکا له پاکستانه د پردې تر شا په افغان سوله کې مرسته غواړي.
زه داسې فکر کوم چې خبره یا د سولې راتګ افغانستان ته یا د مذاکراتو کول دا د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د پاکستان د سوې نه لږه لوړه خبره ده. هغه په دې معنا ده چې امریکا په مسله کې ګډ شوی دی، چې امریکایانو پاکستان سره تفاهم کړی او د امریکا په تفاهم سره د افغانان بللی. نو زه داسې فکر کوم کېدای شي چې دې ته سړی په مثبته سترګه وګوري.
دا غونډه داسې مهال وسوه چې ټاکل شوی د روانې میلادي میاشتې په 20مه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د صدراعظم په بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfirl.org.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له غزنی پرته په ټول هیواد کې تر دې مهاله د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې 130,000 کسانو تقویتي نوملیکنه کړې. د دغه کمیسیون مرستیال وایان عبدالعزیز ابراهیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمو خود چې په پاتې شاوخوا شپږ ورځو کې به په دغه شمیر کې نور هم لوړوالی راشي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا په دغه بهیر کې د کسانو د کمې نوملیکنې په موضوع اندېښنه څرګندوي او وایي کمیسیون په دې برخه کې خپل بشپړ مسؤلیت نه دی ادا کړی. تفصیل لنجی صاحبای اوري.
په داسې حال کې چې د تقویتي نوملیکنې د بهیر پای ته رسیدو ته شپږ ورځې پاتې دي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي 122,690 کسانو نوملیکنه کړې. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کمیسیون په پلان کې نه لري چې دا بهیر د نورو ورځو لپاره هم وغځوي.
د پروسې د تمدید لپاره تر اوسه کوم بل انتخاب نه لرو. هدف دا دی چې موږ باید د سرطان د میاشتې تر اتمې نیټې پورې دا پروسه بشپړه کړو. ټول وګړي کولای سي چې په همدې موده کې نوملیکنه وکړي او د رای ورکونې له حق نه ګټه واخلي.
د تقویتي نوملیکنې بهیر د افغانستان په 3 ولایتونو کې په 458 مرکزونو کې، خو د غزنی ولایت چې عمومي نوملیکنه ده په 270 مرکزونو کې په عمومي ډول پیل شوې ده. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په غزنی ولایت کې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر نه تر سره شوی. د نوملیکنې په تقویتي بهیر کې هغه کسان چې د تیر کال د نوملیکنې له پروسې پاتې وي یا تازه 18 شوي، له بهر څخه راستنه شوي کسان او د کومو کسانو چې پیژندپاڼې سوځېدلي او یا ورکې شوي شامل دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګډون په هدف له غزنی پرته په ټول هیواد کې 9,500,000 کسانو نوملیکنه کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په دغه بهیر کې د کسانو د کمی نوملیکنې په موضوع اندېښنه څرګنده کړې. دوی وایي کمیسون په دې برخه کې خپل بشپړ مسؤلیت نه دی ادا کړی. د دغه کمیسون اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید ویل
بلا شکه چې دا شمیره ډېره ټیټه ده. تمه دا وه چې ډېری خلک په دغه پروسه کې برخه واخلي، ګډون وکړي. کمیسیون باید په آخر ورځو کې مطالعه کړي که چېرته د خلکو ګډون زیاتېږي او د دې ایجاب کوي چې د پروسه د خلکو لپاره
ټاکل شوی چې ولسمشریز انتخابات د روان کال د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې دا انتخابات به په بشپړ چمتووالي او شفافیت ترسره شي.
ناجیا ساپای وچې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې د تقویتی پروسې ورسته حالې درکوه. زمونږ غاګه ازادي رادیو نوري د افغانستان د ولسی جرګې غړي له دوه ورځو راهیسې د بحث لپاره هیڅ موضوع یا مضمون نه لري. دغه جرګې او شمېر غړي وایي د شنبې او یک شنبې په ورځو کې د ولسی جرګې ډېری غړي وزګارو او د جرګې جنجال د هوارولو لپاره هیڅ لار ونه مونده. خو د جرګې ځینې نور غړي وایي چې یو 15 کسیز پلاوی ګمارل شوی چې د یوې جنجالي رای په سر رامنځته شوی اختلاف پای ته ورسوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د تېرې چهارشنبې د ورځې له نښتې وروسته دوه ورځې کېږي چې د دغه جرګې ډېری غړي وزګار دي او په هیڅ یوې اجنډا ډله ییز بحث نه لري. په ولسی جرګه کې د هرات ولایت استازي حبیب الرحمن پدرام رسنیو ته وویل د شنبې او یک شنبې په ورځو کې اکثره وکیلان په خپلو شخصي خبرو بوخت وو.
فضای امروز و دیروز نسبت به هفته
د موبایل د تیرې اونۍ په پرتله چې لتاو تاریخوالي ډکه وه، نن او پرون کراری وه، خو هیڅ اجنډا نه و تنظیم شوی او وکیلان په خورو ورو خبرو بوخت وو. د دغه وضعیت دوام د خپلواکو وکیلانو لپاره د منلو نه دی،
قابل پذیرش نه.
بلخوا په دغه جرګه کې د بغلان د خلکو استازي نوري حمیدی وایي د خلکو استازي باید چوپتیا ماته کړي او په اصلي اجنډا چې د جرګې د رئیس ټاکل دي بحث وکړي. دغه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د یادې جرګې غړي مریم سما آزادی راډیو ته ویلي چې 102 وکیلانو د نوي رئیس د ټاکلو په هدف د نوو سیرو ترمنځ د دوهم دور د انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د وکیلانو ترمنځ اختلاف په فزیکي نښته واوښت چې د جرګې د رئیس میز او څوکۍ پکې ماتې او یو شمېر وکیلان پکې ټاپیان هم شول. په ورته وخت کې داسې سرګندونې هم کیږي چې د بې طرفه او د کمال ناصر وسیلی او میرحمان رحماني د پلویانو په ګډون یو پلاوی جوړ شوی چې د یوې جنجالي رای پر سر رامنځته شوی اختلاف پای ته ورسوي. دغه جنجالي رای یو اضافي ټکی لري چې د کمال ناصر وسیلی د پلویانو په خبره د همدغه یو ټکی له امله باطله ده. که دغه رایه د واقعي رای په توګه ومنل شي، د میرحمان رحماني د بریالي کېدو پر سر اختلاف له منځه وړلی شي. د ولسی جرګې بل غړي حمیدالله توخی رسنیو ته وویل تمه ده چې دغه 15 کسیز پلاوی روان اختلاف پای ته ورسوي.
دغه جنجالي خبرې چې زما مابین ته راغلی چې هغه یوه رایه ولا پر هغه یوه رایه باندې څه جنجال پېښ شوی ده چې هغه ته یو داسې د الله را پیدا کړي چې دواړه جانب یې ومني، او خدای ته امید لرم چې انشاءالله دا فیصله به دواړه جانب خلک ټاکل شوي دي. ټول مسئلې خلک دی ټوله دې کوشش کوي چې یو د ال داسې لاره پیدا کړي چې دواړه جانب ورباندې کانیسي.
خو رامنځته شوې پوښتنه دا ده چې د ولسی جرګې غړي په وروستیو دوو ورځو کې ولې ونه توانېدل چې په مجموعي توګه د اختلاف وړ موضوع باندې بحث وکړي. د جرګې غړی میرویس یاسینی وایي د تېرې اونۍ د فزیکي نښتو اثرات پاتې دي، خو خوشبیني شته چې په راتلونکو ورځو کې د جرګې غړي دستجمعي بحثونه پیل کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایت هم تعقیبول شي، پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. ورزو غزنی تلک څنګه مو چوڑان دی ویل د غزنی سیمایي چارواکو ویلي دوته نا وسلوالو چې غختلی د سلطان محمود غزنوی پر اوزه کې چودنې وکړي د خپل ماي نخکار شوې دي. دغه پیخنن د غزنی خار په روزه شریفه کې رامنځته شوې ده. په سیمه کې زموږ خبريال حبیب الرحمن تاثیر د زیارت له منجاورانو سره غږیدل دی او دا ریپورت یې پر جوړ کړی.
د غزنی سلطان محمود زیارت منجور وایي دغه زیارت په دروازه کې نن سهار 2:14 سوي دي چې مرګ ژوبل یا اړولې ده. د سراج احمد په نوم دغه سپینجری منجور آزادي راډیو ته ویل لا زیارت ته نوم راغلی چې لومړی 14 نوسوه
چیزی کم دیگه یا زیاد شد. شدیم بجا می وقتا بوده
دی وای سهار شپږ نیمې بجې به وې چې لومړۍ چاودنه وسوه. زیارت ته راغلم، ګورم چې د زیارت دروازې ته څیرمه چاودنې سوې دي، وینې توی سوې، خو نور نه یم خبر چې څه کیسه ده. خو بیا خلکو ویل چې دوه کسان روغتون ته انتقال سوې دي، نه پوهېږم چې وژل سوي به وي که په ټپیان وي، خو دوه نفره وو. خو د عبدالواسي په نوم د دغه زیارت یو بل منجور بیا ازادي راډیو ته وویل،
ما که آمدم اینجا انفجار شده بود دیگه، ما را همین مردم عسکر
زه چې راتلم دوه انفجار نسوی و زه پولیسو نه پریښودلم، خو وروسته چې اجازه راکړه چې راغلم دروازه مې خلاصه کړه، دوه چاودنې سوي وې، وینې توی وې، هغه مې پاکې کړې، بس خلاص
شوشم پاکشون دیگه خلاص.
دولتي چارواکي بیا وایي چې په دغه چاودنو کې یو تن وژل سوی او یو بل ټپي دی. دا ولایت ویان محمد عارف نوري د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، زیارت ته کوم زیان نه دی اوښتی، یوازې هغه کسانو ته مرګروب لا اوښتې ده چې چاودنې کولې.
دو تنه قصد درلوده چې د سلطان محمود د غزنوي په زیارت کې ماینونه ځای په ځای کړي، یو ماین ځای په ځای کړی و، دوهم ماین انتقالوو چې د زیارت په منځ کې ځای په ځای کړي، چې له نیکمرغه مخ ته رسېدو مخکې پرې چاودنه کړې ده، چې په ترڅ کې یو وسلوال وژل شوی دی او یو ټپي شوی دی، او هغه بل ماین چې ځای په ځای کړی و هغه هم د امنیتي ځواکونو لخوا کشف له سیمې څخه انتقال او چاودنه ورکړل شوه. له نیکمرغه چې په چاودنه کې هېڅ چاته له دغو وسلوالو پرته زیان نه دی اوښتی.
زیارت ته څومره زیان اوښتی؟
زیارت هم له نیکمرغه زیان نه دی اوښتی.
تر دې وړاندې د روان کال غوایي میاشتې په یولسمه نیټه په غزنی کې د مشهور روحاني شخصیت شمس العارفین چې په شمس بابا مشهور دی زیارت هم په بمونو الوزول سوی، خو تر دې وړاندې د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د باول حق صاحب د بابا ولی او د غزنی مرکز ته څیرمه د سخي صاحب زیارتونه هم په بمونو الوزول سوی دي.
له غزنی ورزو کونړ ته، په کونړ کې یو ډیر زر ماشومان د فلج ضد واکسینو څخه به برخه پات شوی دي. په دې ولایت کې د فلج مثبت پیښې موجودیت او واکسینو سره د وسلوالو مخالفت خلک اندیښمن کړي دي. دغه ساري او لا علاج ناروغي بعد دوی کورنۍ او ماشومان ته هم لاړ شي. په دې موضوع باندې په سیمه کې زموږ همکار روح الله انوري دا ریپورت چمتو کړي.
په کونړ کې د واکسینو د عامه پوهاوي د برخې مسؤل ډاکټر اسد الله فضلي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیر کمپاین کې ترې یو دېرش زره ماشومان پاتې دي، او که یادې پروسې سره وسلوال مخالفین خپل مخالفت ته همداسې دوام ورکړي نو دغه شمیر زیاتېدای شي.
زموږ سره ویره شته ده، د هر کیس نه ویره شته ده. تیر کمپاین کې تقریبا یو دېرش زره ماشومان پاتې دي، همداسې څوکۍ دي، همداسې ټپور ټول پاتې دي.
هغه وایي د کونړ وټپور ولسوالۍ کې د فلج مثبته پیښه د کونړ ټولو خلکو ته د خطر زنګ دی چې باید خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي او په دې برخه کې هر ډول مخالفت څخه لاس واخلي، ګنی د دوی ماشومانو ته هم دغه مرض رسیدای شي. د کونړ اوسیدونکي هم د فلج د پیښې پیدا کېدو اندېښمن کړي او غوښتنه یې دا ده چې هر څوک د واکسینو او د دوی د ماشومانو د روغتیا مخالفت کوي باید نور د واکسینو کارکوونکو ته اجازه ورکړي. سلیمان وایي،
که وګزان باندې اخته شي زموږ د کورنۍ د ټولو وګړو د وولو بار جوړېږي، د تعلیم نه پاتې کېږي، د غم د ښادۍ په وخت کې دغه زموږ د وولو بار وي، په هر ځای له چیزي خوراک ستونزه هر شي مشکل هغه ضرورتونه چې دغه د ژوند دا لري نشي پوره کولی په خپله، او ډېرې ستونزې رامنځته کوي. او دغه غوښتنه مې ده چې خپل ماشومانو ته واکسین وکړي په خپل وخت سره.
د یادونې وړ ده چې له تیرو څو کالو د کونړ په یو شمیر سرحدي او لرې پرتو سیمو کې د فلج ضد واکسینو سره مخالفت موجود دی، چې تیر کال هم په یاد ولایت کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې، او سږ کال هم تر دې دمه یوه مثبته پیښه پیدا شوې. پخوا به چې په کوم ولایت کې د ګوزن کومه مثبته پیښه وموندل شوه نو هلته به د واکسینو کمپاین کېدلو، خو سږ کال د وسلوالو د ګواښونو له امله په ټول کونړ کې یاد کمپاین نه دی ترسره شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ. د کندوز د یو شمېر ولسوالیو او د مرکز اړوندو سیمو یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې له دوی څخه غیر مسؤل وسلوال په زور د اوشر په نوم باندې پیسې اخلي او که څوک ورته دغه پیسې ورنه کړي نو د دې ډلې له ناوړه چلند سره مخ کیږي. په سیمه کې زموږ همکار اجمل آریان نور حال راکوي.
په کندوز کې غیر مسؤول وسلوال له خلکو څخه په وچ زور اوشر اخلي. د کندوز د ولسوالۍ او د مرکز اړوند سیمو اوسېدونکي شکایت کوي چې له کلونو راهیسې غیر مسؤول وسلوال په غیر قانوني توګه له دوی څخه په وچ زور اوشر اخلي او که څوک د دغې ډلې له غوښتنو څخه سرغړونه وکړي نو د دې ډلې له ناوړه چلند سره مخ کیږي. د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي عبدالبشیر په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل:
اربکیان رانه په عذابوي، مو همدارز کاغه و طالب د طالب مو هم په عذابوي. موږ حیران پاتې شو چې کومه خواته لاړ شو، څه وکړو؟ اوشر رانه په زور اخیستل کیږي، ټکول کیږي، په زور رانه راځي، دلته ډوډۍ رانه غوښتل کیږي. خو خبره دا ده چې بېخي د ژوند نه نور پتنګ راغلی.
د دوی په خبره چې غیر مسؤول وسلوال په سیمه کې پخوانیو جنگ سالارانو پورې تړلي کسان دي او د هغوی په اشاره په سیمه کې پر هر ډول ظلم و ستم لاس پورې کوي او خلک په یو او بل نوم ځوروي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن بزګر محمد خان په دې اړه وویل:
کله چې غنم فصل شي یا هم د شولو فصل شي، کار به کوي که طالب وي که نورو ډلې وي، راشي بس یو په دوه خلکو نه اوشرونه اخلي. نو موږ کوم ځای نه کوو، موږ همدومره پیدا کړو چې ترکتورو د مزدوري دغه شي، نو دا چې دوی واخلي موږ ته هیڅ نه پاتې کیږي. دا څنګه ظلم دی؟ دا به تر څو روان وي؟ نو باید د دې غم وخوړل شي.
د بزګرانو په وینا چې د کرنیزو محصولاتو د راټولولو پر مهال هر غیر مسؤول وسلوال له دوی څخه د خټکیو، هندوانو، شولو، غنمو او د باغونو د میوو اوشر اخلي او دغې مسلې عام خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي ولایت د مرکز اړوند د زرخرید د سیمې یو تن بزګر غلام فاروق په دې اړه وویل: د دې ولایت بزګران له اړوند دولتي چارواکو غواړي چې په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سرویو مخه ونیسي تر څو عام خلک په ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي. بلخوا د کندز دیوالي ویان اسمت الله مرادي بیا وایي چې په تیر یو کال کې د دې ولایت په کچه ګڼ شمېر غیر مسؤول وسلوال د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي او لا هم دغه لړۍ دوام لري. د کندوزیانو په وینا چې دا لومړی ځل نه دی، له څه باندې یوې لسیزې راهیسې دوی له دغې ستونزې سره مخ دي، خو په دې اړه یې پرله پسې اړوند دولتي چارواکو ته شکایتونه کړي دي، خو تر اوسه پورې د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران پر وړاندې د خپلو پخوانیو توندو خبرو برعکس وایي دوی د ایران ډیر ښه ملګری کیدای شي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ که څه هم پرون شنبه په خپلو څرګندونو کې خبرداری ورکړ چې په خلیج کې د امریکا د بی پیلوټه کشفي الوتکې د ویشتلو په ځواب کې د ایران پر وړاندې د پوځي اقدام احتمال لا هم پر ځای پاتې دی، خو ویل چې دی اوس هم د ایران ډیر ښه ملګری کیدای شي. ښاغلی ټرمپ په داسې حال کې چې په کمپ ډیوید کې د ولسمشر استراحت ځای ته روانېده وویل امریکا به ایرانیانو ته د اټومي وسلو د جوړولو اجازه ورنه کړي، خو که دوی دا خبره ومني نو یو شتمن هیواد به ولري، خلک به یې خوشحاله وي او دای به هم د دوی ډیر ښه ملګری واوسي. ټرمپ وویل هیله من دی چې همداسې به وشي، خو بیا یې زیاته کړه چې ښایي داسې ونه شي. ترامپ په خپلو څرګندونو کې دا یادونه هم وکړه چې ډیر خوشاله دی چې سپاه پاسداران انقلاب ځواک د امریکا یو بل کشفي الوتکه چې دیرش تنه سپرلی درلودې ونه ویشتله. د ایران پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ دا نرمه لهجه د ایران پر ضد د ده له هغو توندو خبرو سره خورا زیات توپیر لري چې د انتخاباتي کمپاین او وروسته د ولسمشرۍ پر مهال یې کولې. د پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه ولګول څو دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په هدف له خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي. د ټرمپ له دې خبرو یوازې څو ورځې مخکې د امریکا سایبر پوځي ځواک د ایران د پوځ د کمپیوټرونو پر سیستم حمله وکړه. امریکایي چارواکي وایي وروسته له دې چې د ایران پوځ د امریکا بی پیلوټه الوتکه وویشتله، د پنجشنبه په ورځ د جون په 16 نیټه د امریکا د پوځ سایبر ځواک د ایران د پوځ پر کمپیوټري سیستم برید وکړ. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او اسوسییټډ پرس خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په دې برید کې چې اجازه ولسمشر ترامپ ورکړې وه، د ایران د توغندیو او د میزایل د سوقو ادارې د مرکز کمپیوټري سیستمونه شنډ شول. د چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط له دې رسنیو سره خبرې کړې، خو پنټاګون په رسمي ډول دا راپورونه نه دي تایید کړي. د دې سایبري حملې راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې ولسمشر ترامپ د تیرې جمعې په ورځ وویل د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د ویشتلو په ځواب کې لومړی پر ایران د حملې امر ورکړ او بیرته یې په خپله د هغې مخه ونیوله. ترامپ پر ټویټر په څو پیغامونو کې او وروسته له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د حملې ته یوازې 10 دقیقې پاتې وې چې د یې مخه ونیوه، ځکه د ده په وینا د دې حملې احتمالي تلفات ښایي 150 کسانو ته رسېدلی وای.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، 4:08 شوي. دا اوس هم صالح محمد صالح راغلی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لنډیز وړاندې کوي.
د سولې عالي شورا تمه وشوه چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د بل پړاو مذاکرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. دا څرګندونې په تاسو کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ویلي چې له طالبانو سره باید د مذاکرو بل پړاو راتلونکي شنبه وسی. په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي د زیارت په دروازه کې به می 14 سوي د چارواکي وایي چې په پیښه کې یو تن وژل شوی او بل ټپي دی. د بدخشان چارواکي وایي چې ګڼو کورنیو نو خپل کوچنیان د ګټې وټې لپاره درنو کارونو ته مجبوره کړی دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 2 لک ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي ایران د دا تیروتنه نه کوي چې د امریکا احتیاط او مصلحت دي د امریکا کمزوري وګڼي. جان بولټن دا څرګندونې نن کړې دي. د ترکیه په استانبول ښار کې رای ورکوونکي نن بیا د ښاروالۍ په لانجمنو ټاکنو کې برخه اخلي. د ایتوپیا صدر اعظم وایي چې د ده حکومت له پلازمینې اودیس ابابا د باندې د کودتا یوه هڅه شنډه کړې ده. او د کرکټ د 2019 میلادي کال نړیوال جام سیالیو په لړ کې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه روانه ده. پاکستان توانېدلې چې په 4:30 اور کې 1:16 منډې وکړې او 3 لوبغاړي سوځېدلې.
د سپورت ورځنۍ هنداره د چیلنج کپ دریمې درجې 500 اوریزي سیالۍ پرون په پکتیا، کندز او کندهار ولایتونو کې پیل شوې چې 14 ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلی چې د دریمې درجې روانې سیالۍ د 10 ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي چې په پای کې به شپږ غوره لوبډلې دریمې درجې سیالیو ته لار پیدا کړي. روانو لوبو کې تیر ورځ په پکتیا کې د کونړ لوبډلې، د پکتیکا په کندز کې کندز، د تخار او په کندهار کې بیا هلمند د فراه لوبډله ماته. نن په کندهار کې فراه د نیمروز، کندز کې تخار د جوزجان او په پکتیکا کې نورستان د غزنی پر وړاندې لوبې کوي. دغه سیالۍ وروسته به د 12 ولایتونو ترمنځ د دویمې درجې 500 اوریزې لوبې پیل شي. علیم شیرزاد د آسیا په غوره لوبسارو کې شامل شو. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون نړیوال لوبسار شیرزاد د ارزونې د درې پړاوونو له تیرولو وروسته د آسیا په غوره لوبسارو کې وشمېرل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي له دې وروسته به شیرزاد د دوو افغان نړیوالو لوبسارو محمد شریف سروري او ننګیالي په مرسته د لومړي ځل لپاره پر نړیوالو لوبو قضاوت کوي. د آسیا په کچه د لومړیو لوبسارو د انتخابولو مرحله چې په 2013 میلادي کال کې په مالیزیا کې تنظیم شوې وه، د آسیایي هیوادونو 78 لوبسارو پکې برخه لرله چې 12 لوبساري وتوانېدل د ارزونې پړاوونو ته لار ومومي چې شیرزاد پکې هم شامل. کوم لوبساري چې د آسیا په غوره لوبسارو کې شاملېږي د آسیا د لومړیو لوبسارو له ډلې دي او ټولې رسمي سیالۍ چې د آسیا د کانفدراسیون لخوا ترسره کیږي قضاوت پرې کوي.
او د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ لوبه روان ده. پاکستان د سیالۍ ټاس ګټلی او منډه جوړوي. دواړه لوبډلې پروانو سیالیو کې تر دې دمه ډېرې ښې نه دي ځلېدلې. پاکستان په خپلو ترسره کړو 15 لوبو کې یوه ګټلې او سویلي افریقا بیا شپږ لوبې کړي او یوه بریا لري. د دغو سیالیو د تېرې ورځې په لوبو کې بیا ویسټ انډیز ته نوي زیلاند د 15 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه او افغانستان له هندوستان د 11 منډو په توپیر ماتې وخوړه. سبا به د دغو سیالیو په لړ کې افغانستان او بنګلادیش یو له بله سره سیالۍ کوي. افغانستان په روانو سیالیو کې تر دې دمه یوه بریا هم نه لري خو بنګلادیش په شپږو ترسره کړو سیالیو کې دوه بریاوې لري.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. خان محمد سینو چې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل، لکه څنګه مو چې مخکې ویلي وو که وخت وو د 2019 نړیوال جام سیالیو د اوسنۍ تازه لوبې په اړه حال درکوو. د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. پاکستان د ټاس په ګټلو سره منډې جوړوي، 168 منډې کړي تر دې دمه په 34 اورونو او 2 بالونو کې او 3 کسانې آؤټ شوي دي. اوس هم 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ورک شوي. عزیزان یو بل پسې خبرېږي که وخت لري، دا هم را سره واورئ. تر بیا د الله پامان.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د قاری عنایت الله په نامه یو کس آزادی رادیو ته ویلي چې له 3 کلونو راهیسې غواړي چې د کابل ښار په یوه فاتح خانه کې د قاری په توګه مقرر شي. خو د ده په خبره دغه کار پسې ډېر وګرځېده، خو په کابل ښاروالۍ کې ورسره یو چارواکي هم مرسته ونه کړه. سره له دې چې دغه قضیه یو ځل مخکې هم نشر شوې وه، خو دا چې دغه قاری تر اوسه هم نه دی مقرر شوی، بیا یې هم موږ ته شکایت وکړ او موږ هم وغوښتل چې دغه ستونزه د کابل ښاروالۍ له یو بل چارواکي سره هم شریکه کړو. دا ځل نو دغه ستونزه د کابل ښاروالۍ لوایان دی نرګس محمد سره شریکه کړه. لومړی به د قاری عنایت الله او ورپسې به د نرګس محمد خبرې واورئ.
د انصاف په لټه کې
نوم د څه دی او د کوم ځای د ټلیفون کړی؟
ورورجانه زما نوم عنایت الله ده، د کابل ولایت تغمن ولسوالۍ څخه تاسو سره په لیکه کې.
مشکل څه و؟
مشکل ورورجانه خدای شاهد ده چې دوه کاله کېږي په وار وار زه اریزه ورکوم. زما اریزه په ښاروالې اردان کې شړېږي. زه غواړم چې د فاتح خاني په سالون کې زه ځان ته وظیفه واخلم. زه حافظ د قرآن کریم یم، د سترګو څخه معذوره یم. کوم کسان چې واسطې لري ډبلې پیسې تېروي د هغه دوی کار کېږي، خو زه میاشت په میاشت خدای شاهد ده چې زه د هر چا راپور کوم. زه د موټر په کرایه حیرانه پاتې یم. زه غواړم چې په دغه سالون کې وظیفه واخلم. په ټول کابل کې 22 سالونونه دي. دغه سالونونه کې هر یو کې 3 کسان معذف دي. په دغه 3 کسانو کې ډېر بسونه تش دي. زه غواړم چې دغه دوی کې وظیفه واخلم. ځینې ځینې کسان چې ما نه بعد ریزي هغه دوی وظیفه یې اخیستی ده، هغه دوی کار شوی ده، ځینې واسطه کړی ده، ځینې پیسې تېر کړي دي. زه چې نه پیسې لرم نه واسطه لرم بدون د دربار د خدای نه زما کار نه کېږي. دغه مدیر عرف د استقبال په شعبه کې دغه ما ته پلمې لټوي، بانې لټوي، زما کار نه کېږي. کله شیرني غواړي دومره شیرني غواړي چې هغه دومره شیرني زما زور هم نه رسېږي که زه دومره پیسې ولرم. زه والې هلته لاړ شم نور وظیفه وکړم. زه غواړم چې تاسو په دوا د دغه لار نه چې زه حافظ د قرآن کریم یم، هم هېواد ته مې خدمت وکړم، هم د خپل د کورنۍ ستونزه پې حل کړم چې د حکومت لخوا ماته 100 روپۍ معاش ورکړي.
قاري صاحب، دغه پروسه څنګه ده؟ دی اعلان کړی و چې د قاریانو ته ضرورت دی، امتحان ته اخلي. دا پروسه څنګه وه؟
دغه پروسه ورورجانه هر یو خپل اریزه ورکوي. هلته بس شته، خو بس زوردار کسان ته دوی ساتلی ده، پیسهدار کسان ته دوی ساتلی ده. کوم چې پیسې لري، کوم چې وسطې لري، دغه غریب کسان چې مراجعه کوي اریزه یې د میز په سر کې شړېږي په وار وار میاشت په میاشت. خبره هلته ځي خپل د اریزه نه پوښتنه کوي. دوی ته وایي نن راځه سبا راځه، نن راځه سبا راځه. په خپله چې په وار ور تلی یم، اریزه مې کړی ده. زما اریزه په وار ور د میز په سر کې شړېدلی ده. زه د خپل د هر یو اریزه نه زه ځان ته کاپي لرم. دا بس بسونه شته، خو بیچاره کسان ته دغه بسونه نه ورکول کېږي. زه سند لرم، زه ثبوت لرم، مثلا زتاست مثال ورکولای شون چې هغه ماته ویل چې نمونه وانخلې خو کته ضرورت په وخت راغی نور ضرورت په وخت نمونه واخل زه دومره لره اشاره ورکوم چې مثلا د قاری حامد د ترلور مثلا د قاری شپ شفیق داغه ورور دغه کسان چې مونږ هغه څه دوی د مونږه باد تللې دي دوی کارونه شوې دي شپک نشته ونه شته کیږي دوی خپل ماشونه اخلي خپل وظیفه اجرا کوي لکن بدبختانه دوا کال کیږي چې زه سر په سر زم وار په وار زم زما کار نه کی نه مې څوک امتحان اخلي نه څوک راته زما وظیفه راکوي
دغه نور چې مقرر شوی د دوی نه امتحان اخسته
او بالکل امتحان اخلي امتحان نه زه تاسو په دوا کوم مشکل نه لرم الله کوم راسته د دوستانو په دوا زه حافظ د قران يم خو بدبختی دلته دغه د چیا پیسې ولري یا یو واستدار کس ته حالت مرسي کی د استقامت شوبه تا کارونه مخکې وسی کچېره عام قاطع امرونه بسې کچېره یا واستونه لري کچېره پولونه لري دغه مدیر عرف چې د استقامت په شوبه کې راته تا هر میاشت مراجعه وکي تا په پلمه جوړوي تا په خبر جوړوي ته ورته وایي چې د نورو کسانو کارول کیږي د ما کارول نه کیږي ما ته وایي چې د تاو نورو کسانو په منځ کې اتمان یو فرق شته یو خبره خوشته نور په خپل دی پوهشه نور د خبر نه معلومیږي چې د قاصا لاندې بل قاصا موجوده ده
قاری صاحب ته غواړي چې د کابل په کوم فاتح خانه کې قاری شي او د پغمان په ولسوالۍ کې
ما ته فرق نه کوي مقصد هر یو سالون کې چې دوی د ما وظیفه راکوي د امتحان د لارې زه حاضر یم چې د ما امتحان واخلي د کابل په هر بخش کې چې اوسېږي د فاتح خانې سالونونه چې دا د موضوع کسانو لپاره ده زه هر یو سالون کې چې د ما مقرري دوی ورکړي د امتحان د لارې زه حاضر یم خو بدبختانه چې دوی ما ته پلمې جوړوي خبرې کوي کله په یو پلمه کله په بل پلمه چې هر میاشت چې زه ځم خدای شاهد ده چې زه د خپل د لارې کرا د مسلمانو د وندو د هر یو نه عذر کوم چې ما ته پور راکړي زه تاسو ته به ورکړم یو ورځ خدای مهربان ده چې زه دغه تاسو د کور نه ووځم خو بدبختانه چې حالت زه ما ته دوی داسې یو خبره کوي بېخي د ناامیدۍ خبره ما ته کوي
څومره وخت کېږي چې مراجعه کوي او دا کار دې نه کېږي
دا کار خدای ته معلوم ده چې دوه کال کېږي زه مراجعه کوم هر یو ورځ چې کړی د شاروالۍ د میست سر کې شړېدلی د خصوصا د استخدام په شعبه کې او زه د خپل د هر اریزه نه ثبوت سند لرم یو یو کاپي ځان سره مې ساتلی ده
قاري صاحب بیا به شاروال ته تللی وی که نه
شاروال ته مونږ بشارګان څوک پرېږدي شاروال ته چې ته ډېر خبرې دي ډېر کسان ته به مراجعه کوې ډېر وکیلان ته به مراجعه کوې زه چې د شاروال دروازې ته شاته لاړم عسکر ما ته وویلې ویلې یا د پارلمان د وکیل لخوا راشه یا د یو رئیس لخوا راشه د سیزان ته تانه پرېږدي د شاروال دروازه شاته چې زه د غریبانو خبره بېخي څوک نه اوري تر څو چې یو وسطدار کس په سر نه وي
تاسو ستونزه به ورسوو مسؤولو مقاماتو ته به یې ورسوو
مننه کوم تاسو په لویه الله سپارم تاسو نورو کامیابیانو په هیله یم په خدای مو سپارم ورور جانه
د موضوع په اړه به څو پوښتنې د کابل ښاروالۍ له ویان دي اغلې نرګس محمد سره هم شریکې کړو اغلې محمد د عنایت الله په نامه یو قاري ازادي راډیو ته ویلي چې له درې کلونو راهیسې غواړي د کابل ښاروالۍ په کومه فاتح خانه کې د قاري په صفت مقرر شي خو د کابل ښاروالۍ مربوطو ادارو ورسره مرسته نه ده کړې دا ځل مو موضوع له تاسې سره شریکه کړه دغه قاري سره څه قانوني مرسته کولی شي
د ورور ته غواړم ووایم چې که څه هم څنګه چې تاسو ته معلومه ده تاسو جواب دی چې په کابل ښار کې ډېر داسې خلک شته چې هغوی دندې ته اړتیا لري نو کابل ښاروالۍ هم په دې کې ده تر څو وکولی شي ټولو ته ښې دندې پیدا کړي مګر تاسو د خپله ستونزې معلومې دي چې موږ ځینې ستونزو سره مخامخ یو خو دې ورور ته ځکه چې څو ځله د ښاروالۍ دروازې ته راغلی دی نو زه دا دومره کولی شم چې زه تاسو زما شخصي شمېره درکړي او زه غواړم چې د خپل معین صاحب ته معرفي کړم که څه هم موږ قاري صاحبان لرو د قاری صاحب دی او موږ ورته لرو خو که په راتلونکي کې اړتیا پیدا کېده ان شاء الله اتمان به لومړنۍ اړیکه د دې سره ټینګېږي
دا باید ناهیله نشي داسې وعده ورکوي چې د کمبود په صورت کې به مقرر شي
ان شاء الله اتمان مقرر کېږي خو بیا هم زه تکراروم او وایم که اړتیا وي ورته او ځکه چې موږ اوس هم لرو موږ تقریبا فکر کوم 8 نفره 10 نفره موږ قاری صاحبان لرو نو که بیا هم د تا اړتیا پیدا کړه نه اسمان به دي سوال
شبلم چې مترک مغه دا دی چې د قاری سبوي چې تقریبا 3 کال کېږي زمانه ورسته کسان مقرر شو لیکن زلا مقرر نه
انا دا څه به نه وي دا څه قانون نه وي خو که نه نن دا څه کوم شي شي وي دا څه ماته تر څه لاس نه دی راغلی دي زه بیا هم تکرار کوم اړتیا وا ان شاء الله حتما به ما ضرورت وي
د انصاف پلټکی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو
و هم اوریدل چه د قاری عنایت الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلی چې لسو کلونو رئیس غواړي چې د کابل ښار په کومه فاتحه خانه کې د قاری په توګه مقرر شي، خو د کابل ښاروالۍ چارواکو ورسره په دغه دو کلونو کې مرسته نه ده کړې. او د دغه ادارې ویاندې نرګس محمد ژمنه وکړه چې که د قاري ورته مراجعه وکړي اسناد به یې وکتل شي او ستونزې ته به یې قانوني حل لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا زهر سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسې پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لومړی به هغه پیغامونه راواخلم چې زموږ یو شمېر اورېدونکو راستولی دي، او دوی وایي چې په خپلو سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغوی له خپلو کورونو څخه ورک دي، له دوستانو څخه ورک دي او نه پوهېږي ادرسونه یې چیرې دي. نو دوی سیمو کې له کلونو یا د میاشتو راهیسې میشتي. دا زموږ د خپرونې جوړښت دی. اول دغو کسانو ته وار ورکوو چې کېدای سي د دغو ټلیفون شمیرو له لارې د دوی خپلوان او کورنۍ پیدا سي، او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راواخلو چې تاسو دوستانو موږ ته راستولی دي او په خپلو ورکو پسې ګرځئ. نشانې یې وایست. مخکې تر دې چې خپرونه پیل کړم، غواړم دا یادونه وکړم چې موږ ستاسو پیغامونه په امانت سره خپرو، او یوه هیله ده چې کله تاسو موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیرې حتما ووایست، ځکه که یو چاته ستاسو ورک معلومي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووهي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي، او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانې ووایست تر هغه ځای پورې چې امکان ولري، څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزې ونه لري، او که یو چیرې لیدلی یې وکولی سي په اسانۍ ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو ورک پیدا سي. نو ورځو د خبرونې لومړۍ برخې ته چې زموږ ځینو دوستانو دا پیغامونه راته پرېښي دي.
السلام علیکم، نوم الحمدلله دی دا تمہارے لاج خو سره اړیکه نیولې ده. دا پیغام ده یو څو عزیزانو خبرونې ته ځم. دلته نصر په کندهار کې یو تم تقریبا اوس نظر تقریبا د اوویشت کالو دا په دې خوا زموږ سره حشرات یا نو کور ځای نه دي معلوم. بل نوم دی لونګ شي، نوم دی لونګ دی. اوس مازه نظر دی تقریبا کابو عمر اوس نو شپېتو کالو ته رسېږي. تقریبا د اوویشت کالو زموږ سره دی. ما زه به ازادي راځي چې دغه پیغام پرېږدم که چېرې دوستانو قربان زنګ اوري دغه اوري ما سره دغه تماس ونیسه. 0 8 28 9 40
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
وای تای وای شته کونار ورات کې د مزار دی درې منو که هر څوک لري یا خپلوان یا یورور یې نو د مهربانۍ له مخې پلان شمارو باندې تماس ونیسي. او لومړی شماره چې پر اوسه نه نیوي 318-315 شماره در بیا چې پر اوسه نه نیوي 318-315 بل شماره در چې پر اوسه واویا نه نیوي 499 چې پر اوسه واویا نه نیوي 499 دا یوه شته دی کونار ولایت مزار دی درې ما تقریبا دا مرد دی 325-325 پورې یې نو د ښه ځوانه کړ
السلام علیکم. زه زرولی د کابل نه خبرې کوم. زه ازادي راډیو ته یو پیغام پرېږدم چې یو ورک شوی د مساکلا ولسوالۍ اوسېدونکی د اختر محمد په نامه اوسېدونکی دلته دا اته کاله کېږي چې دی کابل کې د نشي غونټ د وزله کور ول دین نه هم خبره دلته ما پات نه خلاصه وي ما ټلیفون شميره ده ورو رسی پر وایي اتلور دې 5522 والسلام
سلامونه نیکی هله نازازی کا ویو ټول کارکون کا اوردین کو تکوم ما زه حنیف اریانی مل کابل څخه دا پیغام پریږم دلته ورور چې عمر 12 کالو ده نوم د خپل نوم شمسلاد پلان نوم خان محمد مرفقی د قندهار اوسیدون کده دا حساب لک مشکل لري بعد وخت وی درې میاشتې کې لکور نه درک شوې بعد وخت بری کاله یادی کچیرته دماغ دې پلار یا رونه دوستانه اوري کابل کې اوسېږي ما سره د زما په دې شمیره لیکونی سي زما د ټلیفون شمیره دا 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
لپاره 9 2 3 2 1 3.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس به راسو دوهمې برخې ته چې په هغه کې ستاسې هغه پیغامونه خپروو چې تاسې په خپلو ورکه پسې ګرځئ، په ګډه به یې سره واورو.
السلام علیکم. زما یو زوای ورک ده، تقریبا اوله سکول عمرې ده، ګونګ ده، پوهېدو کون ده، ګونګ ده، سره یې خېله ده، دا ستوري جونې دي، شنې غونته جونې دي، سره یې خېله ده. چیرته چیرته توسی مخواهس کوم چې توسی چیرته معلومات وشو، د ایلان په خاطر سره مو ته معلومات راکړو. بیا سپ مو زه هغه د لمبر سپ را وسوه، شپېګلیا درېتیا شپېګتیا په ونه دي دای مو لمبر د وسلام.
السلام علیکم. میمنیا د ولایت غیثار ولسوالی اول د آزادی ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام یو ورک لرو په نامه د داوود د 12 کال کې چې ورک دی او د ولا چخړه غوته ان کاته لرو شانې ده. هر سړی کوم په دغه معلومات لري د داوود نامې په دغه شماره د مستزنګ وي 0 0 4 1 0 3 2 5 5 و. داود جمعه زوی دی، د عظیم و د افضل ورور دی، د 12 کال کېږي چې ورک دی. په هر چا ته چې پاتې په دا شماره تماس ولرو.
الو السلام علیکم. ما ورور ته د شمشتین په نامه ده، قدرې کال کېږي چې ورک ده، که چا ته پاته وي په دا نمبر
تقریباً لطفاً به انسانی مهربانی لما که کدیز ما تا غوری یا دا پهانا کم دوز ما تا غوری از مصر دا تلیفن پرم دا دو خبر که شما را دا تمازونه سی دا تلیفن شما را دا سی پروسه و دری یو سلو سلویش دری سو نش بکر دا تلیفن بلا شما را دا سی پروسه و پینزه یو سلویش دو اتیا اویا او چه هر چه دا پهانا مصر معلومات را که خوال شرین نگی در لاسکی.
السلام علیکم. زه شیرخان د لوګر ولایت خسرغږی کوم. ما یو وراره ده په نامه د عبد الله او د پلار نوم یې پاینده خان ده. دغه یو لس میاشتې کېږي شدید جلال آباد او د سرخوت په لسالی کې نادر تصویر چاره تویل چې را یو ازادي راځونه پیغام خپل چې مونږ چا پیدا کړی د ماته نمبر لندر نشته بل چا ورته نه کار شو دا نو هغه دا وری ماته د پدغه شمیره باندې زنګ وی ډیره مهرباني صفر والیا پنځوس اته سو شل شپېته دغه مهرباني وکړي نګرار ولایت کې او د سرخوت په لسالی کې نادر کړم او اصلا د دې نګر وشدونکي ولس اتلس کال عمر ده عبدالله نوم ده او دغه ما پیغام باید نشي شاد څوک اوري او بیا مړه یا زوم په حتله باندې هر څوک معلومات لري په دې نمبر باندې ماته زنګ وي ډېره مهرباني السلام علیکم
بریا السلام علیکم سلامونه او مینه درنښ د ازادۍ راډیو ټول اورونه او کارکوونکو ته وړاندې کوم زه تاسو ته دا پیغام په زړه زخمي اخلاقي پرزمه د هلمند ولایت د لسترګان ښار نه زما یو دوست فرید چې له ډېرې بس پوځو میاشتو وروسته نادره کسوی دی او نه د مرګ درکشته او نه د ژوند درکشته او ډېر هیلمند او ارزومند یم چې د ازادۍ راډیو زما په زړه زخمي اخلاقي پیغام نشر کړي او چې دا قدر معلومات یې راکړي چې دا اوس مل دی که ژوندی دي که هر دوست معلومات یې زما اخلاقي سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي صفر و صفر شپږ صفر نه او پنځه دوه سلام شماره او صفر و څلور نه پنځه درې نه پنځه صفر شپږ دې کوم شماره صفر و صفر شپږ او صفر نه یو و پنځه او دوه ډېر هیلمن دیم چې زما پیغام نشر کړي
بری سلام علیکم زما نوم پلوشه ده د پکتیا ولایت کې ګرځي کرم سره اوسېدونکی یم زما یو ورور ده چې هغه کلس کاله عمر ده سمیع الله نومیږي په مخې دانې هم ډېر ښه لګه لګه کرا راغلی ده او څلور میاشتې کېږي چې بیداره سره هر چا ته بلوم پاتې زما سره د پټېش میرا اړیکه وم چې پروسه او انداز را
سلام علیکم زه صفق الله خبرې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام وایم اورېدونکو ته د لغمان ولایت د قرغی ولسوالۍ اوسېدونکی یم یو پنځه کسان په پرانته کې زمونږ بندیان دي درې کاله بیخي هېڅ معلومات یې مونږ ته نه کېږي نه قضا کېږي که قضا هم کېږي مونږ سره ارتباط نه لري یو رفیلا نومیږي ولدی شفق الله بل جاوید نومیږي ولدی عزیز مجاهد نومیږي ولدی میرزا د دوی د پلرو نومونه دي یو پندخان نومیږي یو لباس نومیږي پنځه کسان دي د یو پنجابي له خوا نه په یو دنسي توري باندې هغه نیول شوي دي خو بیا هم درې کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې دوه قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامنو فیصله وکړي یا قید معلوم شي یا عمل ته روزګار ورکړي خو زمونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي مونږ واړه بچي دیارلس کلن دي دا څوارلس کلن دي دا پنځه واړه دي یو کلی دي د لغمان ولایت د زیرانې د کلي د کرغې ولسوالۍ اوسېدونکي دي په یو جي کې هغه حکیم کې داسې یو مشکل سره مخ شوي درې کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي هلته ضرورول کېږي یا نه مونږ ته معلومات نه کېږي بېخي نه ټېلیفون طریق نه زه تاسو له طریق نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته واره کوي ډیر مننه تاسو نه سلام علیکم
بلی السلام علیکم زادی وعلیکم پر هلونو لید بولان سینه سره سر پاری کې کېما زماره کاکا یو وی دی چې نن یې سمت لا دی د پلار نن یې ګل احمد دی تینځل وسکاله عمر لري تقریبا سلور نه شي کېږي چې نه درک شوی دی که هر مسلمان ورو نه پاره معلومات لري په دغه شمیره کې مست زنګ وي څه پروا څه پروا څه پروا سلور څنګه شپنه څه پرشمره یو ځل بیا تکراروم څه پروا څه پروا څه پروا سلور څنګه شپنه څه پر مه پامان شو در
السلام علیکم پیغام داری ورک کا سلیز ما زاغا وری د ازادۍ راډیو د لارې څخه مو جوړ دوست قریب شناخته دی ورک دی تقریبا دا مې ستمه دی چې ورک دی د کورنا برکت دی ایران ته وشتي دی ایران بیا نه دی راغلی نه په ایران کې معلومه استه نه دلته معلومه استه شمس الله نمی د پلان نه دا وجن دی ښه او موږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي چې موږ د دې شرینی د خپل شرینی د ترلاسه کې موږ سره کې یا څوک معلومات لري یا موږ سره خپل ځای اوري چې موږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي ځکه چې کورته څوک نه سي راځي دا غبې وکړ پر دا ولاړ هغه باندې شته موږ شمیره دې څه پروا یو ولس او نه څه درې پنځوس نه څه وو پنځوس او دا بل شمیره به څه پروا پنځه څه پر پنځه درې پنځه یو څلور او اته دوه دا بل شمیره دی سیم له دوه لږ سیم شمیره دی موږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسې زما نوم چې دی نثار احمد احمدي دی د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ نه تاسو په تماس کې یم کور مو ودان
دوستانو بیا هم مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او هیله لرو چې د دې پروګرام په خبرېدو سره تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسیږي او غواړم دا یادونه هم کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري سره کوي مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم الله مو ملسه